یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا سجر رو دا دی سات پخ پراوانه که زحمت شی برس ساسو کور بایم تخنیکی چاری می رحمت ساپای مختوری اسلام علیکم دا افغانستان دا سولی پاره پریخ پراوانه که دا امریکا دا متحد ایالاتونو دا ولسمشر دانالد ترامپ سرگندوانی لرو چه محتاطانه خوشبینی ورتش کار کرده دا نور مطالب و تر معرفی مخ که خبرون لسالی محمد اصالی چخور
د امریکا په مشرانو جرګه کې چې جمهوریت غوښتونکي په اکثریت دي له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مخالفت وسو د سرپل ولایت چارواکي وایي په سوزمقله ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په حمله کې څلور افغان پوځیان وژل سوي دي په یمن کې یوازې د تیرو شپږو میاشتو جګړو له کبله له نیم میلیون څخه زیات ماشومان له خپلو کورونو بې ځایه سوي د امریکا د متحد ایالاتونو سنا جرګې چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دي د یوې لایحې په تصویبولو سره له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پلان سره مخالفت څرګند کړ په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکو د ډیموکراتانو په ملاتړ سره دې لایحې ته د دو دیرشو منفي رایو په مقابل کې اته شپېته مثبتې رایې ورکړې په دې لایحه کې راغلي چې په افغانستان او عراق کې داعش ډله لا هم فعالیت لري او دغه ډله د امریکا د متحد ایالاتونو لپاره جدي ګواښ ګڼل کیږي د امریکا ولسمشر د تېرې ډسمبر میاشتې نونه سمه له سوریې څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان وکړ د ولسمشر ترامپ د اعلان د کانګرس د غړو او په نړۍ کې د امریکا د متحدانو له انتقادونو سره مخامخ سو د سرپل ولایت چارواکي وایي په سوزمقله ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په حمله کې څلور افغان پوځیان وژل سوي دي چارواکي وایي د وسلوالو دغو حملو چې تېره شپه ناوخته پیل سوي وي څو ساعته دوام وکړ چې په نتیجه کې د دولت ګڼ مخالف وسلوال هم وژل سوي دي د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی نن سهار ازادي راډیو ته وویل د امنیتی ځواکونو شپږ تنه غړي شهیدان سوي او اووه تنه ټپیان سوي دي ساحې ته د مرستندوی او ضربتي ځواک له رسېدو سره سم د دښمن حملې په شا تمبول سوي دي ښاغلی امنی وایي چې په دغو حملو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د وژل سوو غړو د شمیر په اړه کره معلومات نه لري د دولت وسلوالو مخالفانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي د دایکندی ولایت چارواکي وایي د ترافیکي پیښې له کبله شپږ کسان مړه سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي د والي ویان علي اکبر ناطقي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېر ماښام په مرکز نیلي کې سوې ده
د حادثه ترافیکي
شده
د مرکز ولایت
د ولسوالۍ مرکز په مرکز کې ترافیکي پیښه سوي چې په نتیجه کې شپږ کسان مړه سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي د پیښې علت شایي خراب سړکونه او هغه درنه واوره وي چې په دې وروستیو کې اورېدلې ده ولایتي چارواکي وایي په ټپیانو کې چې روغتون ته انتقال سوي د دوو کسانو وضعیت نازک دی د ولایتي شورا یوه غړي بیا د دې پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي ګڼلې ده د فرا ولایت چارواکي وایي د ګوزڼ یو پولیو ضد له واکسین څخه په فرا کې شاوخوا 800 ماشومان بې برخې پاتې سوي چارواکي وایي دوی توانېدلي په تېره جنوري میاشت کې د واکسین په لومړۍ دوره کې شاوخوا 200 ماشومان واکسین کړي د فرا د کتلوي معافیت عامر عبدالواحد وحیدی وایي چې هڅه کوي دغه ماشومان په بله دوره کې واکسین سي
در حدود 700 تا 800 طفل مس داریم که بعضی خانه ها طفلا خود حاضر نکرده که واکسین شه
چارواکي وخت نا وخت د دولت وسلوال مخالفان تورنوي چې د ګوزن ضد واکسین مخه نیسي د فرا ولایت په ګلستان او بلابلوک ولسوالیو کې په 2015 میلادي کال کې د ګوزن څلور مثبتې پیښې ثبت سوې وې ملګری ملتونه وایي په یمن کې یوازې د تېرو شپږو میاشتو جګړو له کبله له نیم میلیون څخه زیات ماشومان له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف پرون ویل چې د ډیری دغه ماشومان په بندري شهر هدایده کې د 2018 میلادي کال په جولای او اګست میاشتو کې د جګړو له کبله بې ځایه سوي او اوس یوه تیاره برخلیک ته انتظار باسي د یمن لپاره د یونیسف مشر میریت اکسل ریلانو له پلازمینې صنعت څخه رویټرز خاریه بنسټ ته ویلي چې دغه ماشومان له تعلیم څخه بې برخې پاتې سوي دي د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د مکسیکو له پولو څخه د راتلونکو پناه غوښتونکو په وړاندې د امریکا تګلاره غندلې ده امنیسټي انټرنیشنل پرون په یوه بیان کې د امریکا د سیاست د شرم وړ او غیر قانوني بللی دی دغه سازمان ویلي چې امریکا د کډوالو په بیرته استولو سره له نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر تېر میلادي کال د مکسیکو د کډوالو په اړه خپله تګلاره چې په مکسیکو کې د پاتې کېدو نوم ورکول سوی دی پیشنهاد کړله په تېر کې پناه غوښتونکو د خپلو درخواستونو د برخلیک تر معلومیدو پرې په متحده ایالاتو کې د پاتې کېدو اجازه درلوده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په راتلونکي اونۍ به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د خپلې دویمې سرمشریزې نیټه او ځای اعلان کړي. ولسمشر ټرمپ پرون ویل چې دی غواړي چې د روانې فبروري میاشتې پر 15مه نیټه ملت ته د خپلې وینا په لړ کې دغه اعلان وکړي. نوموړي خبرلانو ته ویل چې هغوی یعنې شمالي کوریا دا کتنه غواړي. داسې ویل کېږي چې ټرمپ او کیم به په ویتنام کې چې د دواړو هیوادونو سره ښې اړیکې لري له یو بل سره وګوري. یو شمیر مقامات بیا ویلي چې شای د امریکا او شمالي کوریا مشران د رواني فبروري میاشتې په ورستیو کې یو بل سره وګوري. ډونالد ټرمپ او کیم جونګ اون د لومړي ځل لپاره د تیر میلادي کال د جون پر 12مه نیټه په سنگاپور کې سره کتلي وو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې ویب ټول افغانستان کې اوري. د امریکا ولسمشر ټرمپ هیله ښکاره کړه چې د افغانستان جګړه به وروسته له نږدې 19 کلونو پای ته ورسیږي.
A tremendous amount of good things are happening. You even look at what's going on and I can't tell you that this is a guarantee because
د افغانستان احتمالي سولې ته د اندېښنه هم شته چې ګډوډي ورسره پیدا نشي. په دې اړه مې د عبدالحکیم مجاهد نظر اخیسته.
موږ په افغانستان کې یو نظام باید ولرو. د هغه نظام نهادونه چې له حاله موجود دي نهادونه باید خپل حال باندې پاتې وي.
د افغانستان د قانونو وزارت وایي چې د نږدې 600 قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه نیولې ده.
په دې وروستیو کې کوم یو کمیټه جوړه شوې ده. دا کمیټه د محافظت کمیټه نومیږي. د دې کمیټې هدف دا دی چې د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسو او د قانوني قراردادونو تطبیق لپاره زمینه برابر کړو.
د زمرای زما حق په پروګرام کې د افغانستان د ولسمشې د انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو مسله څېړل شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د سولې د موافقې په صورت کې به امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې پرون په واشنگتن کې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د امریکا ولسمشر دا څرګندونې وروسته هغه کوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شپږو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد پرون په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان پر مسایلو او په ځانګړي ډول د سولې د هڅو په ارتباط بحث وشو. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د استلو ژمنه یاده کړه او ویل چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې به په افغانستان کې ډېر امریکایي پوځیان بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. ټرمپ چې پرون په واشنگټن کې د متحدو ایالاتو د صنعتي سکتور استازو ته وینا کوله د سولې روانې هڅې جدي وبللې.
A tremendous amount of good things are happening. You even look at what's going on.
خوراخه خبرې را روانې دي او تاسو یې وینئ. موږ له نږدې 19 کلونو راهیسې په افغانستان کې یو او د لومړي ځل لپاره هلته د سولې د موافقې په اړه خبرې کیږي. کله موافقه وشي موږ به خپل خلک کور ته راستانه کړو. ګورو به چې څه کیږي. خو د لومړي ځل لپاره خبرې جدي دي نو ځکه فکر کوم چې موږ د بهرنۍ پالیسۍ پر اساس دا کار ښه تر سره کوو. ولسمشر ټرمپ د څرګندونې وروسته لغه کوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شپږو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد پرون په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون وکړ. په لندن کې افغان سفیر سید طیب جواد تیر ماښام له لندن څخه د ټلیفون پر کرخه ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې ورځنۍ غونډه کې د سولې د هڅو او د افغانستان د نورو روانو چارو په اړه بحثونه وشول. د سولې هڅې د بحثونو مهمه برخه وه او په غونډه کې د سولې د عالي شورا په استازیتوب داودزی صاحب خبرې وکړې. هغه د هغه هڅو په اړه چې افغان حکومت یې کوي د خپلو سفرونو او د سولې د عالي شورا او حکومت د ګډو هڅو په اړه خبرې وکړي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد د خپلو وروستیو سفرونو او د دوهې د موافقې او همدارس د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان په استازي توپ د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین ادریس زمان او د سولې لپاره د سیمایزه اجماع په چارو کې د ولسمشر ځنګړی استازي محمد عمر داوودزی چې د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس هم دی د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون کړی و. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي تدمیچی یا ماماتو هم د غونډې ګډونوالو. په لندن کې د افغانستان سفیر ښاغلی جواد وای د تماس د نړیوالې ډلې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د شپږویشتو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. په لندن کې د افغانستان سفارت پر ټویټر په یو خبر پاڼه کې لیکلی دی چې ښاغلی داوودزی په غونډه کې وویل په افغانستان کې سولې ته د رسیدلو لازم شرایط رامنځته شوي او له دې فرصت څخه له طالبانو سره د پخلاینې لپاره باید کار واخیستل شي. داوودزی په عین حال کې ویلي دي چې د وروستیو څو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې په برخه کې باید احتیاط وشي څو قرباني نشي. د تماس نړیواله ډله په 2009 کال کې د افغانستان د مسایلو په اړه د بحث لپاره رامنځته شوه. په دې ډله کې ملګری ملتونه، اروپایي ټولنه او د نړۍ لسګونه هیوادونه، سازمانونه او نړیوالې مؤسسې شامل دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وای چې د سولې په خبرو کې پرمختګونه شوي دي، خو د افغانستان حکومت تر دې دمه له دې خبرو خوښ نه ښکاري. او ولسمشر اشرف غني د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د سولې کلی په کابل کې ده او د جګړې کلی په اسلام آباد کې. طالبان هم د چهارشنبې پر زویل چې له نورو سره به واک شریک کړي او په امنیتي ځواکونو کې به تغییرات رامنځته کړي. لننه نږدې 20 کاله مخکې د ملګرو ملتو د استازي بیننسوان د سولې طرحه وروسته تر دې ناکامه شوه چې د وخت امنیتي ځواکونه منحل شول او له دې سره کورنۍ جګړې ته لار هواره شوه. دا اندېښنه مې د طالبانو د رژیم د وخت له یوه چارواکي عبدالحکیم مجاهد سره چې اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال دی مطرح کړي.
موږ په افغانستان کې یو نظام باید ولرو. هغه نظام په افغانستان کې د خلکو ثبات او آرامي او امنیت رامنځته کړي. د هغه نظام نهادونه چې له حاله موجود دي، نهادونه باید په خپل حال باندې پاتې وي تر څو چې یو ثابت پاسخګو نظام په افغانستان کې راځي. هغه که په هر عنوان باندې خو په دغه قرباني باندې نه، چې کوم نهادونه چې په ولسو کلونو کې په افغانستان کې رامنځته شوي دي، دغه نهادونه کلمند دي یا نور جوړول، دا په افغانستان دی یو بل تبعی سره مخامخ کوي. زما په خاطر د طالبانو د اسلامي تحریک پالیسي هم دا نه ده چې نهادونه لمنځه یوسي، دغه نهادونه تحوی هم ارزښت ورکوي.
مجاهد صاحب، د افغانستان د اوسني نظام تر ټولو مهم نهاد د افغانستان پوز دی. طالبان عملاً له غوښتر په جګړه کې دي، نو څنګه وایي چې طالبان د دې تضمین کوي چې دا نه هدو نه بل منځ نه وړي؟
د تل د پار دغه پوزونه په جګړه کې د مخالف ګروپ سره خو کله چې د سولې روغ راځي، د دنیا پوزونه او وزارت دفاع د سیاست نه بهر د باندې د خپل د غوښواد د غوښ سره هدونه ساتي، د غوښ امنیت ساتي. دغه پوز پر اساس کې به یو طالب قومندان با استعداد سره موجود وي او دغه پوز د دغه قومندان لاندې کار کوي.
د طالبانو په پیغام کې چې اسوسییټډ پریس اژانس ته لیږلې یو غوی وایي چې پولیس به اصلاح کوي. اصلاحات خو داسې خبره ده چې په نهادونو کې تغییرات رامنځته کوي، عین لکه د بیننسوان له سولې وروسته چې په راولپنډۍ کې حکومت جوړ شو او په کابل کې مستقر شو، لیکن وروسته سره جوړ نه شول او جګړې وشوې.
مور یو خبر چې بهر راوځي، کاش چې خبر په یو امانت باندې د افغانستان ملت ته ورسول شي. هغه دا نه دی ویلي چې موږ ملي پلس مطلق لمنځه وړو، هغه یوازې د محلي پلس په ارتباط باندې خبره کړې ده.
مجاهد صاحب، ملي پولیس هم یاد کړی دي، پولیس ټول یاد کړی دي.
دا لږه مسلکي اصلاح ده، یوازې په الفاظو باندې باید موږ لار نشو. هغوی حتمان اصلاحات ته ضرورت لري. هغه څوک چې هغه پولیسي مسلکي نه دي، د مسلک په بنیاد باندې درغلي، عارضي موقتاً دي، یو احتیاج ضرورت او اړتیا په واسطه باندې ایجاب شوي دي. دا خطبي خبره ده چې طالبانو اسلامي تحریک راځي او دلته یو مشترک نظام جوړیږي. د هغوی سره د اندازې په د خارجانو د اندازې په اساس باندې د ډېر زره تر شپېته زره پورې جنګیالیان لري. دا به ټول راځي. هغه څوک چې په اردو کې جذبېږي باید په اردو کې جذب شي. هغه څوک چې په ملي پولیسو کې جذب کېږي هغه ملي پولیسو کې جذب شي. هغه څوک چې کادرونه دي هغه د نظام په نورو برخو کې جذب شي.
ل عبدالحکیم مجاهد څخه په مننې لې به خبرتیا ورسته د کابل د ولسی جرګې د ابتدایي پایلو پر سر تاسو له جنجاله خبر و. البته له نهایي پایلو د انتخاباتو کمیسون او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون په دې برخه کې لانجه لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي په کابل کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د لغوه کولو تصمیم اوس هم په خپل ځای دی او ممکن کمیسون خپلې پخوانۍ پریکړې ته ستون شي. د دغه کمیسون غړي او ویاند علي رضا روحاني نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د وخت لپاره د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره نور فرصت نشته. خو د انتخابات خپلواک کمیسون وایي د کابل د حوزې د ټولو رایو باطلول ممکن نه ده او د شکایتونو کمیسون باید ټولو شکایتونو ته رسیدنه وکړي. له کابل ناجه صافی راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون خبرداري ورکوي کچېرې شفافیت تامین نشي د شکایتونو کمیسون به د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړې ته ستون شي. د دغه کمیسون غړي او ویان علي رضا روحاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تصمیم قبلي موږ د ارتباط به کابل
د کابل انتخابات په تړاو زموږ پخوانی تصمیم اوس هم تعلق کوي او لغوه شوی نه دی. کله چې ټول شکایتونو لمړني ورستي ته رسیدنه وشي موږ به خپل ورستي کړوکو تبن زموږ یو تصمیم هم هغه دی چې کمیسون خپل پخوانی پریکړې ته ستون شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د 13 ولایتونو نهایی نتایج اعلان کړي دي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي لا هم د کابل د انتخاباتو په اړه بشپړ اسناد د انتخاباتو کمیسون له لوري دوی ته نه دي سپارل شوي. دغه کمیسون وایي که شفافیت تامین نشي او واقعي رای له غیر واقعي رایو نه بیل نشي د کمیسون تصمیم به پر خپل ځای وي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري د لومړنیو او وروستیو پایلو اعلان له غبرګونونو او شکایتونو سره مل دی. د کابل په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې د معترضو نوماندانو په اعتراضونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمشنران د پیسو په اخیستلو او معاملو تورن شوي او په کابل کې د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنه یې کړې. هغه څه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون رد کړي دي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هم د کابل د انتخاباتو نتایج جنجالي او له درغلیو ډک بللې. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د کابل د انتخاباتو په تړاو د درغلیو اسناد او شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته سپارلي دي. د دې کمیسون مرستیال بیان زبیح الله سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د حوزې د ټولو رایو باطلول ممکن نه ده او شکایتونو کمیسون باید ټولو شکایتونو ته رسیدنه وکړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت مسولین وایي توانېدلې چې په دې ورستیو کې د سکم شپږ سوه قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي. د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د سروې له مخې تر دې دمه په ټول هیواد کې 1400 کاني ساحې پیژندل شوي چې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې هلمند، ننګرهار، کونړ، نورستان، پکتیا، کندهار، پنجشیر، بدخشان او ځینې نور ولایتونه هغه سیمې دي چې 1400 کانی سیمه پکې پیژندل شوي. خو اکثره یې د وسلوالو مخالفینو، سیمه ییزو زورواکو او یا د عامو خلکو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امنیتي ارګانونو په مرسته توانېدلې چې تر اوسه د 1400 کاني سیمو لړلې د شاوخوا نیمایي دغو کانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي او خوندي کړي.
د احصایو په اساس باندې 1400 سیمې پیژندل شوې چې هلته غیر قانوني کیندنې عملا جریان درلود. نه موږ وتوانېدلو چې 504 اتیا ساحې محافظت کړو. په دې وروستیو کې کوم یو کمیټه جوړه شوې ده. دا کمیټه د محافظت کمیټه نومیږي. د دې کمیټې هدف دا دی چې د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسو او د قانوني قراردادونو تطبیق لپاره زمینه برابره کړو.
د بوبل په هغو سیمو کې چې امنیتي ستونزې وي او قانونه پکې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي هلته د امنیتي ځواکونو عملیات کیږي او له قانونو د قاچاق کوونکو لاسونه لنډیږي. د خاغلی مطفی په خبره یو کړنلار ترتیب شوی چې لمخې تصمیم نیول شوی په لږه موده کې به د 19 ولایتونو په 120 ساحو کې له خلکو سره د قانونو د کیندلو قانوني تړونونه وشي. په دې وروستیو کې ځینو کورنیو او بهرنیو څیړنیزو بنسټونو ویلي چې د افغانستان اکثره قانونه د سیمیزو زورواکو او وسلوالو مخالفینو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. دغه بنسټونه دا هم ویلي چې وسلوال مخالفین د دغو قانونو له کیندلو نه هر کال څه باندې 200 میلیونه ډالر ترلاسه کوي او د افغانستان ضد جګړه پرې توده ساتي. د اقتصادي چارو پوهان په تیره تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وایي چې د افغانستان اقتصادي ځان بسیاینه د قانونو له قانوني کیندنو پورې تړلې خو د ده په خبره له ډېرو کلونو راهیسې افغان حکومتونه ونه توانېدل چې د دغې ځمکنۍ پانګې د غیر قانوني کیندنو او قاچاق مخه ونیسي.
افغانستان په برخه د معادنو کې واقعا ډېر غني مملکت ده. متاسفانه دغه ناکاره دولتونه چې رامنځته شوي دي او دغه مافیا چې په افغانستان کې شتون لرل او د دې سره بهرني مافیا هم یو ځای شول، د دېغې قانونو نه یې ډېره ناوړه ګټه پورته کړه، دغسې قاچاق شول. او متاسفانه چې په دغه بخش کې نه پانګه اچونه وشوله او نه د دېغې نه ښه ګټه پورته شوه.
ښاغلی اکبر وایي د افغانستان د قانونو د ساتنې لپاره روانې هڅې کافي نه دي. د افغانستان د قانون او پېټرولیم د وزارت د معلوماتو لمخې افغانستان د نفتو، ګازو، مسو، قیمتي ډبرو، کرومایټو، د ډبرو د سکرو او داسې نورو موادو ډېرې قانون لري چې د ځینو تړونونو له یو شمېر بهرنیو کمپنیو سره وشول، خو د ملي یووالي د حکومت له رامنځته کېدو وروسته د ځینو لویو قانونو تړونونه بیا کتنې ته وړاندې شول چې د چارواکو په خبره کارونه روان دي. دغه وزارت دا هم وایي چې د وزارت د پلان له مخې د قانونو ساتنې او کیندلو ته تدابیر نیول شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تمه ده چې د امریکا متحد ایالات په نن له روسیې سره د منځني واټن ویشتونکو توغندیو له تړون څخه د وتلو اعلان وکړي. امریکایي چارواکي وایي متحد ایالات ځکه له دې تړون څخه وځي چې روسیې د سړې جګړې د دې تړون له مخې پر خپلو مکلفیتونو عمل نه دی کړی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، متحد ایالات ولې او په کوم دلیل پر روسیې تور لګوي چې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون څخه یې سرغړونه کړې یا بیا سرغړونه کوي؟
بله، د امریکا د کانګرس یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ښایي نن چې د دسمبر میاشتې لومړۍ نیټه ده، روسیې ته له ورکړل شوي مهلت څخه یوه ورځ مخکې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون INF څخه د امریکا وتل اعلان کړي. البته ستاسو په ځواب کې امریکا د فبروري تر 2 نیټې پورې روسیې ته مهلت ورکړی و چې د منځني واټن ویشتونکو اټومي توغندیو د مخنیوي د تړون له مخې چې دواړو هیوادونو په 1980 کال کې لاسلیک کړی و خپل مکلفیت ترسره کړي که نه ترې وبوځي. نورو رسنیو هم راپور ورکړی چې دا اعلان به نن حتما وشي. شیبر صاحب، ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په څو شیبو کې په یوه خبري غونډه کې خبریالانو سره خبرې وکړي، که څه هم د دې خبري غونډې د خبرو موضوع تر اوسه روښانه نه ده، مګر تمه ده چې په پومپیو به پر همدې موضوع تمرکز وکړي. د امریکا لخوا د دې پریکړې تمه لا څو میاشتې مخکې کېده، خو په پیکن کې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو اندریا تامسن او سرګی ریابکوف له پرونی ناکامې غونډې وروسته یې اعلان یقیني شو. روسي رسنیو د ریابکوف له قوله خبر ورکړی چې وایي له بده مرغه په دې خبرو کې هیڅ راز پرمختګ ونه شو، او میرمن تامسن په یوه مرکه کې ویلي چې روسیه لا هم په دې اعتراف نه کوي چې له INF څخه سرغړونه کوي.
بله، او د دې تړون شرایط کوم دي او لاسلیک کوونکي اړخونه څه مکلفیتونه لري؟ تکلس
INF ته تر ډیره په اروپا کې د ثبات د اداره کوونکي تړون په سترګه کتل کیږي، او د مسکو او واشنگټن په اړیکو کې تل د کړکیچ یوه سرچینه وه. واشنگټن او ناټو روسیا تورنوي چې د M299 په نوم د کروز توغندیو په جوړولو سره له دې تړون څخه سرغړونه کوي، خو مسکو دا تورونه ردوي چې وایي د دې توغندیو جوړول له INF څخه سرغړونه ده، او په مقابل کې پر متحدو ایالاتو تور لګوي چې غواړي له INF څخه د وتلو په پلمه د وسلو د سیالۍ یو نوی پړاو پیل کړي. شیبر صاحب واشنگتن ویلی چې روسیا بیرته د دې تړون شرایطو ته غاړه کېنږدي، نو د فبروري له دوهمې نیټې څخه یعنې له سبا څخه به له دې تړون څخه د وتلو شپږ میاشتنۍ پروسه پیل کړي. خو امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې که روسیا د دې تړون پر بنسټ پر خپلو ژمنو عمل وکړي نو بیرته به پکې شامل شي.
تکل صاحب مننه. و موریدل چې تمه ده په څو شیبو کې د امریکا د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یوې خبري غونډې ته خبري وکړي، او داسې ښکاري چې په دې خبري غونډه کې به مایک پامپیو دا اعلان وکړي چې امریکا د منځني واټن ویشتونکو توغندیو له تړون څخه وځي او روسیا په دې برخه کې پرېږدي.
ستاسو له پیغامونو
نور محمد نور د یلمند ولایت څخه سی سره په تماس کې هم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. غواړم چې په اکسه کې د سولې دوه خبرې وکړم. هغه ده چې سوله خو ډېره ښایسته خبره ده، سوله افغانانو ته په شکل داسې دی بلا تشبیه لکه سهار چې لمر راخیژي. خو د خلیلزاد هره سفر هره بلنه موږ ته د ستاینې وړ ده. سوله د خدای او رسول ښه ده، د قرآن فیصله، د مسلمان فیصله. که سوله په رښتیا کوم دولت غواړي، یا یې طالبان غواړي، یا یې خارجان غواړي، نو هغه دې اولن وربند وکړي. خلک دې نور نه وژني، ټکان دې نه کوي، چاپی دې نه ویل کېږي، طالبان دې حملې نه کوي. نو چې کله وربند وسو د وربند وروسته نو سوله کېږي. خو بیا هم دغه ګاونډي هیوادونه چې لاس وهنه پهش کې ونه کړي، ولې که د افغانستان سوله وسي کله نو بیا د ګاونډیو هیوادو ګټه د پښې کې نشته. نو دوی چې سوله نه غواړي په دې خاطر سره چې د په افغانستان کې چې سوله جګړه وي و دوی ته ګټه د افغانستان رسېږي. نو غواړم چې په صداقت سره د سولې علي وځلې ټول مسلمانان او په اړ یواد کې د هر ملت خلک و دغه ته افغانان واڅوي چې سوله وکړي، او پر پاکستان فشار راوړي، پر طالبانو فشار راوړي. اولن د وربند، دوهم به بیا د سولې خبرې. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. موږ په کندهار ولایت کې د هلمند سره مجلس شوي د سنګین د ولسوالۍ څخه نکبله خبره کول. د سنګین د ولسوالۍ کې به مالیې پولیس کې وم، هلته میرازر شولم، ولسوالۍ سکوت وکړي، ابار شولو، ماجر شولو، کندهار ته اوس د کندهار په شپږمه موضوع کې مې وظیفه کړې ده. په درې میاشتې ماشونه یې راڅخه خوړلي دي، وایته پر دوو تذکرو پر دوه نامه باندې سوي چې نو زه د نورو مقاماتو څخه خواهش کوم چې ځینې مې تذکره راسمه کړي از ما
شکر. ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی سمیسونه لولو. خو اوس به متحد ایالتونو ته مخه کړو. په امریکا کې د سړې هوا خورا سړه څپه راغلې ده. تفصیل له سلطان محمد سرور څخه.
د متحده ایالتونو په اکثرو دولسو لویدیځو ایالتونو کې سمندرګي کنګل وهلي او عامه خدمتونه په خلکو درېدلي دي. هوا په بیلابیلو ځایونو کې د سانتیګراد په کچه له منفی شلو پیل ان تر منفی 15 هم لوړه شوې. د ترافیکی پیښو او سختو سړو په سبب له شنبې راهیسې د الکتر لګا لسو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د شیکاګو له دوو هوایی ډګرونو او نورو لویدیځو کرخو څه باندې 2000 پروازونه لغوه شوي او 3500 نور ځنډېدلي. ترامپ چې د نړیوالې تودوخې د نظریاتو مخالف دی، ټویټ کړی او لیکلی دی په نړیوالې تودوخې څه ټکل ویدلې. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
لمړی په هغه څو سیمونو ولولم چې د افغانستان د سولې په ارتباط دي. ګلزمان کمالزای د کونړ له مرکز لیکي د ولسمشر اشرف غنی د دې خبرې په کلکه ملاتړ کوي چې وایي د سولې کلی په کابل کې ده او د جنگ کلی په اسلام آباد کې. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کلی کلی دي. تر څو چې حکومت د طالبانو جنگي ماشين بند نکړي، طالبان سوله نه کوي، ځکه چې د طالبانو واک له نورو سره دی. عنایت الله عابد د زابل له شاجوی څخه لیکلي دي، د سولې وروستۍ پایلې باید په راتلونکي غونډه کې اعلان شي او افغان حکومت هم باید په دې غونډه کې ګډون وکړي. عبدالرحمن لیکلي دي چې د سولې بل پړاو خبرې به کلوي او چیرته به وي. لکه څنګه چې راپورونه وای ټاکل شوی ده چې د روان فبروري میاشت نن د فبروري لومړۍ نیټه ده. د فبروري په 15مه نیټه به د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. عبدالمنان لکندهار لیکي د طالبانو دا خبره مشته د منلو نه ده چې د افغانستان پوز به تر سولې وروسته له منځه وړو. او جن نور سمسونه پر نور موضوعاتو راغلی دي. مثلا عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي له حکومت او خیریه مؤسسو غواړو چې په دې یخ ژمي کې له بېوزلو سره مرستې وکړي. ځینو کسانو د شکایت کړی دی چې د دوی په سیمه کې ټیلیفوني شبکې کار نه کوي او ځینو نور موضوعات مطرح کړي دي. مخکې تر دې چې زما رایه زما حق پروګرام وړاندې کړو لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې چې جمهوریت غوښتونکي په کې اکثریت دي د یوې لایحې په تصویب سره له افغانستان او سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پلان سره مخالفت څرګند کړ. د سرپل ولایت چارواکي وایي په سوزماقله ولسوالۍ کې تېره شپه د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې څلور افغان پوځیان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې په دغو حملو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته هم درانه مرګ ژوبله اوښتې ده. د دای کندی چارواکی وای د ترافیکی پیښې له کبله شپږ کسان مرسیوی او اته تنه نور ټپیان سیوی دي. د والی ویاند وای چې پیښه تیر ماښام په مرکز نیلی کې سیوی ده. د فرا ولایت چارواکی وای د ګوزان یو پولیو ضد له واکسین څخه په فرا کې شاوخوا اته سو ماشومان به برخه پاتې سیوی دي. چارواکی وای دوی توانیدلی په 13 جنوري میاشت کې د واکسین په لومړی دوره کې شاوخوا 200,000 ماشومان واکسین کړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د مکسیکو له پولو څخه دراتلونکو پناه غوښتونکو په وړاندې د امریکا تګلاره غندلې ده. دغه سازمان پرون په یو بیان کې د امریکا د سیاست د شرم وړ بللې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې راتلونکې اونۍ به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د خپلې دویمې سرمشریزې نیټه او ځای اعلان کړي. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې دی غواړي د رواني فبروري میاشتې پر 15مه ملت ته د وینا پر مهال دا اعلان وکړي.
زما رایا زما حق د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خپرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د اسنادو څېړلو څرنګوالي ته ځانګړې کړی. په دې نیم ساعت خبرونه کې به واوري چې ولسمشر غنی په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو اصلاحاتو غوښتنه کړې. د خلکو نظر اورو او دا به هم واوري چې د جمهور ریاست د کاندیدانو د اسنادو مسله کوم ځای ته ورسیده. خو له هر څه وړاندې راپور ولسمشر محمد اشرف غنی وای په انتخاباتي کمیسیونونو کې به پراخ اصلاحات رامنځته شي. یوسف خانزادران د موضوع په اړه راپور لري.
له پراخو انتقادونو او سپارښتنو وروسته بالاخره ولسمشر محمد اشرف غنی له ولسمشر زو انتخاباتو مخکې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو بدلونونو د راوستلو خبر ورکړ. ولسمشر غنی چې د چهارشنبه په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د سولې په اړه د ځوانانو یوې لویې غونډې ته وینا کوله. له اصلاحاتو راخو ټینګار وکړ چې راتلونکي انتخابات به په بایومیټریک بڼه ترسره شي.
د کمیسیونو اصلاحات ګسترده میایي چون اعتبار خود پیشروی ملت افغانستان
په کمیسیونونو کې پراخ اصلاحات راځي ځکه چې د ملت پر وړاندې خپل باور بایللې دی. د ټولو قشرونو ترمنځ په دې اجماع ده چې په دې کمیسیونونو نور باور نه لري. قانون تعدیلیږي او د مشورو پر بنسټ تغیرات راځي. په راتلونکو انتخاباتو کې ټول رای باید بایومیټریک وي. ولسمشر غنی دا هم ویل چې انتخاباتي قانون به تعدیل او غواړي د ولسمشر د انتخاباتو نتیجې په دوه ورځو کې له خلکو سره شریکې شي. ښاغلی غنی د راتلونکو انتخاباتو مخکې د دغو اصلاحاتو یادونه له هغې وروسته کړې چې د ولسي جرګې انتخاباتو او بیا نتیجو ځنډ په اړه انتخاباتي کمیسیونونو پراخ انتقادونه وارد شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د میزان د میاشتې په وروستیو کې ترسره شول خو وروستۍ نتیجې لا هم نه دي اعلان شوي. د ځنډ او راوخوا په انتخاباتي کمیسیونونو د پراخو درغلیو او فساد تورونه پورې دي. د انتخاباتو د څار بنسټونو دې ټولو ته په کتو ویلي چې دا کمیسیونونه د راتلونکو انتخاباتو مدیریت نشي کولی. ټاکل شوي د افغانستان د ولسمشر ډیری ولایتي شوراګانو او ولسوالۍ شوراګانو او غزنی د ولسی جرګې انتخابات د 1398 کال د سرطان د میاشتې په 29 نیټه ترسره شي.
دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به واورو.
نومې حکمت لادی د مرک ټاکنو ته خو وقت خوشبینه یو چې ترسره شي، خو که و نه ځنډیږې پر دغه ټاکلې نیټه چې ورته ټاکلې ده پر دغه ترسره شي.
نومې د لاغه مسلم دی. نو موږ خوشبینه لرو په دې چې انکچيري سوله راسي او په ساحاتو کې امنیت سي، هلته مرکزونه پرانیستل سي، هلته در څارنې لاندې وي، یعنی د شفافیت او یا د کمیسیونونه کولای سي چې هلته پر خپل وخت رسیدګي وکړي. په غوږ کې نو بیا د درغلي مخه نیول کیږي، د زورواکو مخه نیول کیږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د اسنادو د څړلو مرحله پیل شوې ده چې د دالبي په 14مه باندې د کاندیدانو لمړنۍ لیست اعلان سي. د انتخاباتو د قانون لمخې هر هغه څوک چې 3000 تذکيري ولري، مسلمان او افغان وي، دولتي رسمي دنده ونلري، په جنایتونو تورن نه وي، دوه ګونی تابعیت ونلري او یو شمیر نور شرایط پوره کړي، کولای سي د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. په دې اړه مبحث را بللی چې په کابل سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست، د حقوق پوهانو د انجمن بیان شیرین خان حبیب او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټیا فیفا ویان ده مروه امینی ملمانه دي. ملمنو ته ښه راغلاست وایم. محترم حق پرست صاحب، کدره ته وایي چې د جمهور ریاست د کاندیدانو د اسنادو د چړلو لپاره څو ورځې پاتې دي او تر اوسه پورې څومره کارونه بشپړ شوي دي؟ مهرباني.
ډیره زیاته مننه. په لومړي قدم کې تاسو ته ستاسو درانه میلمانه د راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل تقویم پر اساس باندې چې د ولسمشري او درې نوې ټاکنې چې په هغه کې ولایتي شوراګانې، ولسوالي شوراګانې او د غزنی ولایت شامل دي، د خپل مهالویش مطابق ټول امور مخته بیایي چې اول د دلبی څخه بیا تر 15 د دلبی پوری دغه وخت اختصاص شوی دی د ولسمشری ټاکنو ته د نوماندانو د اسنادو د ارزیابۍ برخه، چې خوشبختانه باید وایي چې 13 تنو د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته تشریف راوړي او دوی خپل اسناد ارزیابۍ د لپاره یاد کمیسیون ته وسپارل، چې دا کار دوام لري. نن 10 تاریخ دی، ان شاء الله چې تاسو به شاهد اوسئ چې تر 15 تاریخ پوری به د دې نوماندانو ټول اسناد ارزیابي سي او د 15 تاریخ څخه وروسته به موږ ابتدایي لیست اعلان کو چې په هغه کې هغه کسان چې وادي شرایط پیژندل کیږي هغه به اعلان سي، او هغه کسان چې وادي شرایط نه پیژندل کیږي هغه کولای سي چې د تقویم پر اساس باندې بیا د شکایتو کمیسیون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت درج کړي، او ترڅو بیا د شکایتو کمیسیون د محلویش مطابق موږ ته د ډیرو لنډو ورځو په جریان کې بیا خپل لیست سره شریک یو دغه څخه وروسته بیا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون نهایي لیست اعلانوي، چې د نهایي لیست څخه وروسته هر هغه څوک چې واجب شرایط وپیژندل سي هغه رسمان نوماند دی او کاندید دی، هغه کولای سي چې نور د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول د ټاکنیز اصول پر هغه باندې تطبیق یا ولسمشری ټاکنو ته ودرېش.
حبیب صاحب، دا چې تاسو قانون پوي د افغانستان اساسي قانون او نور قوانین د انتخاباتو قوانینو د یو کاندید لپاره چې جمهور ریاست لپاره کاندیدیږي کوم شرایط یې وضع کړی دي او د کمیسیون لخوا دا کوم کارونه چې روان دي، آیا دغه شرایط چې کوم قانون کې ورته وړاندوینه شوې ده دوی به وسکړی دغه عملي کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب، تاسو ته سلام او د بحث ګډونوالو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د افغانستان د اساسي قانون او د انتخابات د قانون په اساس باندې یو لړ شرایط د نوماندانو لپاره وضع شوي دي. د ولسمشري ټاکنو د لومان لپاره د شرایط موجودیت کې لومړی شرط د افغانیت دی، چې هغه باید افغان اوسیږي او سن باید 40 کلن اوسیږي، پوره کړی اوسیږي او په بشري ضد جرمونو باندې متهم ونه اوسیږي، د دې ترڅنګ باید رسمي دنده په دولت کې ونه لري، باید 100,000 د رای ورکوونکو کارتونه ورسره وي او هغه د کارتونو هدف دغه د سټیکر چې اوس اعتبار د سټیکر در تذکرو ته ورکول کیږي، د دې ترڅنګ باید دغه د 10 ولایتونو نه د ولایتونو په فیصدي 2% باید د هر ولایت نه وي، د 10 ولایتونو نه خپل موافقین لزان سره ولري او زه نور شاره چې په قانون کې وځي وي دا باید یو نومان ولري ترڅو د ولسمشری زو ټاکلو لپاره نومان سي یعنی یو مقدار پیسې هم ملتغه کې خودل کېږي تضمین په توګه باندې کې نو د تر کومه حده پورې چې لیدل کېږي ځینې نوماندان متاسفانه په دغو شرایطو باندې برابر نه دي
حتی یادونه وکړه چې دندې ځینې کسان لیدل کېږي اوس هم دندې لري او دوی بیا په خپله څوکۍ باندې زور کې هم د سوای چې د څوکۍ موږ د قانون یا د مصلحت له مخې د څوکۍ باندې موږ راغلي او توافق مو کړی ده نو دغه د دوی نمایندۍ هغه شرایط کنه راځي چې دوی باید استعفا ورکړي
د انتخاباتو کمیسیون مکلف دی چې د افغانستان د نافذه قوانینو په اساس باندې دوی خپلې چارې مخته یوسي موږ هیله لرو چې د انتخاباتو کمیسیون به د هغه اشخاصو دندې چې لري رسما یا فرد مثال کوم شخص ډول باندې و اجرایی رئیس یا د هغه معاون هغوی به له لیست نه حذف کړي په نهایت دوی ته به اجازه ورنه کړي تر څو په ابتدایي لیست کې پاتې شي ځکه دوی د قانون خلاف دي د انتخابات قانون د 43 مادې د حکم په اساس باندې هلته هغه اشخاص ښودلي چې څوک څوک کولی شي چې کله کولی شي چې یو نومان شي یعنې خپلې وظیفې نه باید استعفا ورکړي د درېیمې مادې شپږمې فقرې په اساس باندې یعنې کله چې یو دولتي مامور څوک کیږي هغه باید له خپلې دندې استعفا ورکړي او استعفا لیک د خپلې دوسیه کې یو ځای کې او د انتخاباتو مستقل کمیسیون ته دا وښيي ورته خو لکه چې څنګه لیدل کیږي بیا هم وایو چې په دغه برخه کې انتخاباتو کمیسیون نجدي غوښتنه لرو هغه څوک چې د خپل دندې استعفا نه ورکړي او یا نه ورکوي ورته د هغه د ابتدایي لیست کې د هغه شتون باید نه وي ځکه دا به د قانون خلاف پریکړه ده که چیرې انتخابات کمیسیون دا کوي ځکه د افغانستان د اساسي قانون او د انتخابات د قانون په اساس باندې دغه اشخاص رسمیت هم نه لري که موږ وایو بس حقوقي کو تخنیکی برخه ترسو ول د افغانستان ډیر سلنه بودیجه یا د ډیر سلنه زیاته ملي بودیجه د همدغه اجرایی ریاست له طریقه په مصرف باندې رسیدلې ده خاص تشریفات حتی د اجرایی صدر اعظم تشریفات ورکول سوي دي ورته نو کله چې رسمي دند دوی لري حتی د همدغه کمشنرانو پر واستلو کې دوی پریکړه مهمه درلودلې وي باید دوی له دندې استعفا ورکړي وای
حبیب کني اوسې کمشن به بحث ته اشاره وکړل ته راسو آیا د قانون نیمګړتیاوي دي ک موږ تاسو ورته پام نکوو د ولایتي شوراګانو د ولسوالۍ شوراګانو لپاره د تعلیم یو سطحي معیار ټاکل شوی خو د جمهور ریاست لپاره نه ټاکل شوی دلته بحث ډول بحث تخنیکی بحث تکرا سو دغه نیمګړتیا هم موجوده ده
مونږ متاسفانه په د قانون په برخه کې کله چې قوانين جوړیږي او مسودې جوړیږي اکثر اوقات په زاد دي چې پاغي کې د ټولنې ضرورت په نظر کې نیول سي شخصي علایق او سیاسي علایق او برداشتونه په کې هر څوک خپل په نظر کې نيسي تاسو فکر وکړئ یو څوک چې د ولسوالۍ شورا لپاره غنومندګي هغه به تحصیلات ولري خو که چیرې د ملي شورا لپاره څوک راځي چې هغه د قانون جوړی ډیر مهم ندی ګڼل سوي دي
تاسو ته
یعنی ما مخکې مویل چې کله د قانون مسوده جوړیږي اغه تل هغه مسوده چې څوک لیکي فرض مثال څوک چې رائے بیا ورکي تصویبیي د هغه اشخاصو فرض مثال د پارلمان د وکیلانو شخصي علایق په کې نظر کې نیول سوي دي که احيانا ولسمشر اوس دغه د انتخاباتو سنۍ قانون د 115 غړو فرمان په اساس باندې جوړ شوی دی کله چې د قانون جوړیده په ځای دي چې ولسمشر د انتخاباتي اصلاحاتو په خاطر باندې په سیستم کې اصلاح راوستي وي یعنی ملي وحدت مت په کول کې یا داس یو منظم سیستم جوړ کړوي چې د تقلب او تخلف مخنیوي وسی سو استفادې مخنیوي وسی دوی راغله هغه شخصي عقدې چې په انتخاباتو کې درلودلې هغه دلته تر سره کړې یادونه زه تر یو نه کوم چې کله چې د انتخاباتو د کمیسون تشکیل ته مونږ ګورو واضح لیدل کیږي چې دا د حکومت دی یو مشرانو په فشاري په اساس باندې دوه معاونتونه رامنځته شوی دي اعلان کې چې دارالانشال ته موجوده ده چې عملیاتي او مالی چارې دارالانشال مخکوي ولدلته د عملیاتي ماوین په توګه باندې یو
څه په جمهور ریاست انتخابات بحث ته خوګ د خو به هم راځو حق پر صاحب ته درته و چې مخکې حبیب صاحب د شرایط په اړه باندې خو وضاحت ورک کتر ته و چې اې د کمیسون د غژمنتی لا پر ځای د چې ام د حکومت شرایط دی او کاندید لپاره ټاکل سوی دوی به د عملی کوي په داسې حال کې کرا سو ګورو په خام داسې ژمن سوی خو به ورسته چې قتل ژمن ماتې دل دا ډول څومره دا ځل د هوټ څومره خوي ده
بررسی په دوه ډوله ده، یو فزیکی بررسی ده د ټولو اسناد او بل هم د سیستم بررسی ده. په فزیکی بررسی کې ټول هغه شرایط چې مثلا شپیتم یو شپیتم اساسي قانون همدارنګه اته دیرشم د ټاکنو د قانون کې ورته اشاره شوې ده، دا ټول پر هغه باندې تطبیقیږي. د مثال په ډول اول د افغانیت باید د هویت د پاڼې پر اساس باندې، او د دې هویت پاڼه باید دقیقا د دې معلومات وسی، د عمر چې څلوېښت کاله یې په دغه ورځ چې دی کله ثبتی نام کوي هغه باید کره کتنه باندې وسی او تر بررسی لاندې ونیول سي. د دې تر څنګ سل زره د هویت پاڼې چې استیکر ولري، او همدارنګه د استعفا لیک، او د دې تر څنګ ځینې نور موارد چې هغه په دغه اساسي قانون په مادو کې او همدارنګه د ټاکنو په مادو کې ورته اشاره شوې ده، دا ټول هم د فزیکي اړخ کې په نظر کې نیول کېږي، او هم د سیستم په برخه کې. د سیستم په برخه کې د مثال په ډول دغه یو لک د هویت پاڼې چې استیکري دا موږ سیستم ته داخلو، په هغه کې مختلف آپشنونه پر دې باندې کار کوي. د مثال په ډول د احمد او د محمود ترمنځ د هویت د پاڼو د تکرار سیستم مشتعل رم راکی، یا ژخ کوي چې دونه تکراری تذکری موجود دي، او یا دا تذکری ناقص دي زموږ سره صفت نه لري، او یا دا ستیکرونه ناقص دي زموږ سره صفت نه لري، دا د سیستم برسې د شته هم سر تر سي راځم د منتیا خبر دي. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه په دې کې شک نه سجده افغانستان ټاکنو خپلواک میسون د یګانه ورګان په هیڅ باندې دغه دیموکراتیکي پروسی مدیریت او نظارت پر غاړه لري، او د 1155 ماده د اساسي قانون پر اساس باندې دغه پروسه مختبیایي. نو معلومه خبره چې چې خپل ټول امور د اساسي قانون د انتخاباتو د قانون او د ټول وزي قوانين چې په افغانستان کې موجود دي دغه پړنه کې مختبیایي، چې قوانين مکلفیتونه او همدارنګ وظایف یاد کمیسون ته سپارلې دي، کاغذ ټاکنو خپلواک کمیسون دی که د شکایتونو کمیسون. لکه مخکې چې مې اشاره ورته وکړ، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون په پوره ژمنتیا باندې غواړي چې د افغانستان اساسي قانون، د ټاکنو قانون او ټول وزي قوانین پر ټولو نمایندانو باندې یکسان تطبیق کړي، ځکه د قانون غوښتنه هم دا ده چې پر ټولو باندې یو شان تطبیق شي. په دې کې هیڅ نه سیاسي څه جریان لري، او نه هم نور مسایل د پردې تر شا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون نه غواړي، ځکه موږ ته د انتخابات د قانون او د اساسي قانون پر اساس باندې مکلفیتونه سپارل شوي دي. نو تاسو به بیا شاهد اوسئ چې د 15 تاریخ د دلوي څخه وروسته به ټول هغه شرایط چې هغه یو نومان د پاره مهم او ضروری دی او په قانون کې ورته اشاره شوی، دغه به موږ ټول تطبیقو. یو څه چې بل د یادولو وړ دغه دا دی چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون یوازې د قوانینو د تطبیق په برخه کې مسولیت لري، یعنی هغه په قانون کې کوم ستونزه او مشکلات موجود وي، نواقص موجود وي، خلای موجود وي، زه فکر کوم چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون وظیفه نه و چې په قانون کې د خلا وته فکر کړی وای او یا پیشبینی کړی وای چې دلته مخنینه کوه موجوده ده. او لکه څنګه چې استاد اشاره ورته وکړل چې د 1155 غنی پرمان پر اساس باندې ولسمشر لخوا څخه د یاد قانون دغه سوی دی د ټاکنو، نو په دې برخه کې بیا هم موږ منیو چې په پوره ژمنتیا باندې د 15 تاریخ څخه وروسته هغه کسان چې واجد شرایط یې هغه په ابتدایي لیست کې لا
قدرت وه چې امینی صاحب د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تیرو تجربو ته په کتلو سره تل به ژمنه کړې چې موږ په خپل وخت باندې خپل کارونه مخکې وړو، یعنی د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې په همدې وخت کې به لومړني نتایج اعلان کړي، بیا وروسته به خصوصا د په موږ ولیدل چې دا قوانین ناقص ول، اوس بیا هم ژمنه کوي چې د دالو تر 15 پورې به د جمهور رئیس د کاندیدانو چې کوم نتایج دي اسناد دا څېړي. تاسو باور ستاسو چې د 15 د دالوي پورې به د انتخاباتو خپلواک کمیسون وتوانیږي چې دغه وادي سره سم دغه څېړنه بشپړې کړي؟
ډېره مننه افغان صاحب. سلام تاسو ته په بس کې حاضر مېلمنو ته، اوس موږ ټول اوریدونکو ته د دواړو کمیسیونونو لخوا د قوانینو نقص، د دوی د طرزالعملونو نقص، او بالاخره د دوی د خپلو ویناو او د خپلو تصمیمو نقص دوی د افغانستان خلکو ته به اعتبار کړي دي تر یو حده پورې، او ډېر سخت کار ده چې موږ بیا یو ځل د سلم ځل لپاره په دوی باندې باور وکړو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لومړی برخو څخه چې د ولسمشری زو ټاکنو پایلو دوی ځینې نیمګړتیاوي او ستونزې درلودلې. د مثال په توګه د ځینو نوماندانو چې دوی په ټاکنیزو ټکټونو کې خپل سهم لري د هغو نه استعفا ورکول دا یوه ډېره مهمه موضوع وه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هماغه ورځ باندې دوی باید د جدي خپل مسؤلیت ادا کړی وای او د خلکو سره یې شریک کړی وای چې دوی استعفا نه ده ورکړې له خپلو پخوانیو دندو څخه. د دې تر څنګ د بې وختو کمپاینونو شاهدان موږ یو هم دا اوس په ټولنیزو رسنیو کې ځینو نوماندانو ته پالنی ډول کمپاین کیږي. دوی عکسونه د دوی خبرې د دوی شعارونه د ټول کمپاین حسابېږي د قانون له لحاظه او دا که په دې ډول دوام ولري لکه د ولسي جرګې ټاکنې تر پایه به موږ قانون نقصوو او همداسې په تیرو ټاکنو کې حتی د سکوت په مرحله کې هم زموږ نوماندانو خپل کمپاینو ته ادامه ورکوله او حتی د ټاکنو پر ورځ باندې د دوی عکسونه د مراکز او محلاتو سره بند وو چې په دې کې کمیسیون هم خپل مسؤلیت لري. اوس د اسنادو د بررسۍ په مسله کې چې ډیره مهمه مسله ده هغه د تابعیت موضوع د نوماندانو هغه سل زره تذکرې چې دوی وروړي. آیا کمیسیون کله چې په لومړنۍ مرحله کې د دوی استعفا ته پاملرنه ونه کړه؟ موږ خوشبینه نه یو چې دوی به سل زره تذکرو ته په جدي توګه پاملرنه وکړي، خو له دوی څخه مو غوښتنه ده چې زموږ وینا او زموږ طرحو ته دې په سمه توګه غوږ ونیسي. افغان صاحب نن موږ یو کنفرانس درلودو په هغه کې مو د کمیسیون کمیشنران هم راغوښتي وو تر څو خپلې طرحې د ښځو د ګډون لپاره دوی سره شریکې کړو. له بده مرغه کمیسیون ګډون نه پکې کوي او زموږ طرحو ته
یعنې تاسو ورته کارونه عادي ښکاریږي که مصروف دي؟
ګورې نن میرمن ملیا حسن موږ راغوښتې وه او میرمن حسن تر دروازې پورې راغله، وروسته له غنه له امنیتي ځواکونو سره یې غږ راوخو چې ولې ما تلاشي کوئ، زه ولسمشر ته چې ورځم تلاشي نه ورکوم نو دلته خو یې هیڅ نه ورکوم. کمیشنر قانون ته په درنه سترګه نه ګوري، کمیشنر د نظرو بنسټونو طرحو ته په درنه سترګه نه ګوري. به بله ورځ کله چې په رسنیو کې کینو وایي کومې دي ستاسو طرحې چې موږ یې عملي کړو، د کمیسیون موږ نه سم روغ لیونی جوړ کړو.
حبیب صاحب که راسو دلته چې د انتخاباتو په ترسره کولو کې د یو نظر بنسټ هغه مشورې څومره مهمې دي باید غوږ ورته ونیول سي، ځکه دې برخه کې د تجربې لري کار کې عملا فعالیت باندې بوخت دي. یعنې د یو شفاف انتخابات په ترسره کولو سره مرسته کولای سي؟
افغان صاحب اصل خبره دا ده چې انتخابات لکه څنګه چې د ولسواکۍ هغه بیک بون یا د ملا تیر حیثیت لري، بدبختانه چې موږ هر ځل ټاکنې د راتلونکي ټاکنو نه بهترې ترسره کړي دي. اصلا باید کمیشنران یا د انتخاباتو اړوند څوک چې مسؤلین دي هغه باید د تیرو تجربو نه استفاده وکړي، هغه نواقص چې دوی لري هغه باید رفع کړي تر څو راتلونکي کې هغه تکرار نه شي او ښې پاکې او رڼې ټاکنې ولري. متاسفانه دا کار ونه سه. د اساسي قانون د 1650 ماده د حکم په اساس باندې لومړی نظارت خپله د انتخابات د کمیسیون مسؤلیت دی چې باید نظارت وکړي. د دې تر څنګ هغه مدني نهادونه چې په دغه برخه کې کار کوي د هغوی صلاح او مشورو ته باید غوږ ونیول سي. ولې متاسفانه کله چې دغه د ټاکنیز اصلاحاتو په نامه باندې څه روان و، بدبختانه چې نه یوازې دا چې د مدني نهادونو خبرو ته غوږ کېنښودل سه، هغوی ته اهمیت ورنه کړل سه، هغه څه چې ما مخکې یادونه وکړله چې حتی په تشکیل کې د شخصي لایقو په اساس باندې د دارالانشا غواړي چې دارالانشا هغه رول کم کړي، د معاونیتونو د رئیس ته معاونیتونه رامنځته کړل، یعنی دا شخصي لایقو پالل سول. په اکثر اصلاحاتو په نامه باندې هم همدغسې کار کیږي. اوس فعلاً موږ وینو په انتخاباتو په قانون کې، د جزا په کوډ کې، د دوی په طرز العملونو کې، لوایحو کې ډېرې زیاتې حقوقي ستونزې شته دي. یعنې په تخنیکي لحاظ باندې ځینې لوایحو ته دوی عملاً ضرورت لري چې یو د هغې نه بایومتریک ده چې اوس تر اوسه پورې داسې کوم شی زموږ یا موږ سره زموږ تر لاسرسي کې نشته دي او یا دا دی چې دوی عملاً نه لري. په دغه برخه کې موږ اړتیا لرو چې د نواقصو د رفع په خاطر باندې هم د مدني نهادونو هم د حکومت هغه مشروع پیشنهادونو ته د کمیسیون مکلفیت لري چې دا وکړي.
پر اساس مخکې مروه یادونه وکړه امینی چې موږ ورته وړاندیزونه ورکوو او حبیب صاحب ول چې له قانوني پلوه دا ډېر زیات مهم هم دی ځکه ګټور تمامېږي. او تاسو چې په بخوانی بحثونو کې موږ سره ګډون کړی و تل یادونه وکړه، یوه خبره مو ویل چې موږ ته چا طرحې نه دي را کړې، وړاندیزونه نه دي را کړې. په داسې حال کې چې مخبر هم شاهدانو ځینو سیاسي ګوندونو به تاسې طرحې سپارلې، خو بیا وروسته بحثونو کې تاسو ویل چې موږ ته نه دي را کړې. دوی خو عملا تاسو ته طرحې سپاري، نو تاسو د دوی طرحې وړاندیزونه او نیکې مشورې ولې نه اورئ؟ یعنې د انتخاباتو په قانون کارو کې مداخله بولئ که طرحې ناقصې دي؟
لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړله،
بدبختانه باید وایم چې د ټاکنو په قانون کې هم ورته اشاره شوې ده چې د ټاکنیز نظام د تطبیق په برخه کې حکومت نړیواله ټولنه د څار بنسټونو سیاسي حزب مدني ټولنې په کل کې ملا ټول باید د پنځن ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي او تاسو وګورئ چې د سیاسي عذاب په قانون کې اشاره شوې ده چې سیاسي عذاب د دیموکراسي په تمثيل کې د آگاهی په ور کولو کې دوی مکلفیت لري د قانون په وړاندې باندې. خو بدبختانه باید وایم چې ځینې د څار بنسټونو ناظر بنسټونو تر اوسه پورې دوی د نظارت بلوغت نه دي رسیدلي او دوی خپل په مکلفیتونو باندې نه پوهیږي. یوازې او یوازې په بحثونو کې د دوی غټه وړتیا خپل دا ښیي چې انتقاد پر یاد کمیسون باندې وکړي او د یاد کمیسون د حل لپاره او د دې ستونزو او مشکلاتو څخه د وتلو لپاره بدبختانه چې دوی کوم برنامه او میکانیزم او طرح نه لري. لکه څنګه چې د طرح خبره وسوله د څار بنسټونو هغه طرح مشته وړاندې کوي تر اوسه پورې نه وړاندې کړي، اما هغه طرح دوی اول خو دوی د حکومت سره خپل طرح شریکي وخت چې د حکومت سره شریکي د دې معنی دا ده چې تر اوسه پورې د دوی د آگاهی ساتک شته د تر اوسه دوی په دې نه پوهیږي چې آیا حکومت ټاکنیز نظام تطبیق کوي کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تطبیق کوي. شکل چې بیا دوی ځینې طرح چې بیا موږ د خواله رسنوي څخه ترلاسه کړي دي د دوی طرحې د اروپا او امریکا په سویه باندې دي. بدبختانه باید د افغانستان عمومي وضعیت په نظر کې نه نیسي، د کمیسیونونو امکانات او بشري قوا په نظر کې نه نیسي، د خلکو د آگاهی سطح په نظر کې نه نیسي چې دا یو ډیر غټ چیلنج دی. اجازه راته راکړي لکه څنګه چې امینی صاحب ځینې مسایل ته اشاره وکړ، اول خو زه په ډیر تعصب باندې باید وایم چې تر اوسه پورې د دوی دیدګاه تخنیکي دیدګاه نه ده، یو سیاسي او مطبوعاتي دیدګاه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون و فعالیتونو ته لري. زما امید دا دی چې د یو ویان په حیث موږ به دوی ته دعوت ورکړو، دوی دې راسي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون تخنیکي ټیمونه دی وګوري چې د نوماندانو اسنادونه څنګه ارزیابي کوي، همې فزیکي ارزیابي دا اوس روانه ده او همې د سیستم ارزیابي روانه ده. دوهمه موضوع، دوی ویل تر وخت د مخه کمپاین اول ډیره مهمه ده چې موږ خپل په ځان په دې باندې پوه کړو چې نومان څوک دی، کاندید څوک دی، احتمالي نومان څوک دی، عادي شخص څوک دی. تر اوسه موږ ته اتلس کسان چې زموږ سره خپل اسناد د ارزیابۍ لپاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړي دوی عادي اشخاص دي، دوی تر اوسه پوری کاندیدان نه دي. کله چې دوی کاندیدان سي موږ پر دوی باندې بیا د افغانستان د کمیسیون او د ټاکنو قانون ټول اصول پر دوی باندې تطبیقو. پر عادي اشخاصو باندې دا خو ته هم په فیسبوک کې خپل یو عکس اچي، زه هم کوم، بل څوک هم کوي، نو دا په دې معنی نه ده چې را دي کس خپل عکس فیسبوک ته داخلي او ځینې شعارونه پورته کوي. موږ وایو چې دا کمپاین
د خبرو په جواب کې خپل نظر څرګند کړي. واقعا لکه د سی یادونه وکړه، دا سی یو څه دي که تاسو عملاً طرح وړاندې کړي د طرح چې په افغانستان کې تطبیق وړي.
دا خود کمیسیونونو خبره ده چې حکومت خو ټاکنې نه مدیریت کوي. موږ د حکومت د مداخلو شاهدان په ډیرو مواردو کې وو، نو د هغو د دوی خپلواکي هغه وخت چیرې وه چې اوس بیا د ټاکنو مدیریت دوی ته ورپاتې سه. په ټاکنو کمیسیون کې خو نه دا ظرفیت شته نه هم دا شایستګي شته چې دوی د ټاکنې مدیریت کړي. پاتې سوه د انتقاد مسله چې دوی وایي موږ تل انتقاد کوو، د انتقاد زمینه دوی موږ ته برابروي. د نن موږ دوی محترمانه را وغوښتل چې راسئ موږ طرحو ته غوږ ونیسئ، دوی نه حاضرېږي، نو موږ چا نقدونه کوڅه وکړو. بله مسله چې دوی وایي تاسو سیاسي بحثونه کوي او تخنیکی بس اقبره صاحب نه زمنه نه کوم چې له کمیسیون څخه دفاع کوي، خو موږ دوی هم اوس په رسمیت نه پیژنو. هلته د ټاکنو قانون کې راغلی چې ویان یا باید کمیشنر وي یا همونشي. کمیشنر هاشمي صاحب هغه خو استعفا ورکړي، دا ویاندان د مرستیالان د چا دي یو څه وایي، زه په دې نه پوهیږم. بله مهمه مسله دا چې د ټاکنو مدیریت او د دوی هغه توانایي ټولو ته معلومه سوې ده. په دې کمیسیون باندې نه خلک باور لري، نه هم په دوی کې دا ظرفیت شته چې دا ټاکنې ترسره کړي. طرحو ته، قانون ته دوی په درنه سترګه نه ګوري. د یو کمیسیون لخوا چې یو دیرش موارده یوازې د ټاکنو قانون نقصه وي، چې هغه به موږ ډېر زر له رسنیو سره شریک کړو او اساسي قانون ترې نقصه وي، موږ له دوی نه دا توقع هم نه لرو چې طرحو ته دې غوږ ونیسي. د دوی په بې توجهي په ټولو مواردو کې ښودل شوې ده.
د دې ستونزو حل ده چې انتخاباتو کمیسیون په څار بنسټونو او څار بنسټونو د انتخاباتو په کمیسیون باندې انتقادونه کوي. د حل لارې څه شی دي؟ تاسو یو د حقوقو په توګه باندې د حل لارې څه شی دي؟
ګوري افغان صاحب، په کومه ټولنه کې چې قانون نه وي نو هغه ټولنه د ځنګل حیثیت لري. بیا نو
قوانین ستا عملي کیږي نه؟
راځم دې ته، یعنی کله چې قوانین نه بیا د ځنګل حیثیت لري. شکر الحمدلله موږ د انتقالي دورې نه وروسته د مدوینو قوانینو خوندان ګرځېدلی سو. 1320 کال کې مو د اساسي قانون خوندان سو. بې له دې چې موږ قوانینو ته راسي او قوانینو کې د هر ستونزې په لټه کې اوسېږو بله لار نه لرو. متاسفانه بدبختانه زه باید یادونه وکړم چې د انتخاباتو قانون او اساسي قانون د انتخاباتو د کمیسیون لخوا هم نقض شوی دی او د شکایتو کمیسیون لخوا هم نقض شوی دی. بیا د انتخاباتو قانون د 16 مادې په اساس باندې هغه پروسیجر وضع شوی دی چې کله د کمیسیونونو کمیشنران د قوانینو د نقض باعث ګرځېږي د هغوی هغه معاهده د له دندې ګوښه کېدل دي او هغه موارد چې ځینې د فساد دعوې دي چې فرض مثال موږ په ټولنیزو رسنیو کې هم واورېدل ځینې عملا کاندیدان شکایتونه لري چې له دوی نه پیسې غوښتل شوي دي د انتخاباتو کمیسیون کې یا په شکایتو کمیسیون کې. حتی په ځینو مواردو کې د اخلاقي فساد موضوعات را مطرح کیږي. یعنی هیله مو دغه ده چې د قوانینو د نقص نه نیولې دا باید تفکیک شي چې قانون نقص سوی ولې نقص سوی. حکومت مسؤول زمینه سازي نه ده کړې سي که د انتخاباتو کمیسیون کمیشنران یا د شکایتو کمیسیون کمیشنرانو سوء استفاده د قانون نه کړې ده. فساد سوی دی، آیا دا فساد واقعا کوم د فساد کوم مورد موجود دی کنه اس یو ادعا ده یو افاقي ادعا ده. دغه موضوع زه فکر کوم چې اوس د انتخاباتي کمیسیونو د صلاحیت نه وتلې ده. دا خبره یوازې موږ به انتظار وباسو دې ته چې دغه ټاکنې چې په هر ډول تیرې شوي یو څه راټولې کې سره بیا عدلي او قضایي ارګانونه به باید په دغه چاره کې مداخله وکړي. داسې نه شي کېدلی چې موږ ټاکنې وکړو او د هغې نه وروسته یا کمیشنران په دندو وګمارل شي په نورو دندو باندې وګمارل شي او یا هغوی په کور کې نستي. دلته د کور ته د تګ او د دندې ته د تګ لاره نور نشته ده. یعنی یا به دلته پاتې کیږي که چیرې قانون نه نقص کړی او فساد نه کړی او یا به ځي مستقیم زندان ته.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس، د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان د میروا امینی، د حقوقو چارو کارپوه شیرین خان حبیب، له تاسو مننه چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښې چارې.